د عیسی مسیح په حقله د لوقا انجیل 22 فصل د عیسی د وژلو دسیسه. د فطیر ډوډۍ اختر چې د فصح په نامه مشهور و نږدې شو. مشرانو، کاهنانو او د شریعت عالمانو هڅه کوله چې یوه لاره پیدا کړي چې عیسی ووژني، خو له خلکو څخه وېرېدل. یهودا اسخریوتی دې ته راضي کیږي چې د عیسی سره خیانت وکړي. بیا شیطان د یهودا اسخریوتی په زړه کې چې د هغو دولسو شاګردانو څخه و ننوت. یهودا لاړ او د مشرانو، کاهنانو او د خدای د کور د ساتونکو د امیرانو سره یې په دې هکله خبرې وکړې چې څنګه عیسی هغوی ته په لاس ورکړي. هغوی ډېر خوشحاله شول او د هغه سره یې د پیسو وعده وکړه. نو یهودا ورسره ومنله او د یوې ښې موکې په لټه کې شو چې کله د عیسی سره نور خلک نه وي هغوی ته یې په لاس ورکړي. د فصح د اختر تیارۍ. بیا د فطیر ډوډۍ د اختر ورځ چې په هغه کې به د فصح وری قرباني کېده راورسېدله، نو عیسی پتروس او یوحنا ولېږل او ورته ویې ویل، لاړ شئ او زموږ دپاره د فصح ډوډۍ تیاره کړئ چې ویې خورو. هغوی ورڅخه پوښتنه وکړه، په کوم ځای کې غواړئ چې تیاره یې کړو؟ هغه ځواب ورکړ، ګورئ څنګه چې ښار ته ننوځئ نو یو سړی به ستاسو سره مخامخ شي چې د اوبو منګۍ به وړي. هغه چې کوم کور ته ننوځي تاسو هم ورپسې لاړ شئ او د کور خاوند ته ووایئ، استاذ وایي د میلمنو کوټه چیرته ده چې زه پکې د خپلو شاګردانو سره د فصح ډوډۍ وخورم. هغه به تاسو ته پاس په بالاخانه کې یوه لویه فرشوي کوټه دروښیي، نو هلته ډوډۍ تیاره کړئ. هغوی لاړل او ټول شیان یې لکه څنګه چې عیسی ورته ویلي وو په هماغه ډول ولیدل او د فصح ډوډۍ تیاره کړه. د څښتن غوره ماښامی. کله چې هغه ساعت راورسېد، عیسی د خپلو رسولانو سره دسترخوان ته کېناست. هغوی ته یې وویل، زړه مې ډېر غوښتل چې د کړاوونو د زغملو څخه مخکې ستاسو سره د فصح ډوډۍ وخورم، ځکه زه تاسو ته وایم چې تر څو پورې د فصح د قربانۍ مقصد د خدای په پاچاهۍ کې پوره نشي تر هغې پورې به نور دا ډوډۍ ونه خورم. بیا عیسی پیاله راواخیستله، شکر یې وویست او ویې ویل، دا واخلئ او په خپل منځ کې وویشئ، ځکه زه تاسو ته وایم چې له دې وروسته به تر هغې پورې د انګورو شربت ونه څښم تر څو د خدای پاچاهي رانه شي. بیا هغه یوه ډوډۍ راواخیستله، شکر یې پرې وویست، هغه یې ماته کړه او هغوی ته یې ورکړه او ویې ویل، دا زما بدن دی چې ستاسو دپاره ورکول کیږي، زما په یاد همداسې کوئ. په همدې ډول د ماښام ډوډۍ څخه وروسته یې پیاله راواخیستله او ویې ویل، دا پیاله د خدای او انسانانو ترمنځ نوی لوز دی چې زما د وینې په وسیله جوړیږي چې ستاسو دپاره تویږي. خو ګورئ، هغه څوک چې زما سره به خیانت کوي هغه دلته زما سره په دسترخوان ناست دی، لکه څنګه چې د خدای لخوا مقرره وه چې د انسان زوی باید مړ شي. خو افسوس د هغه چا په حال چې د هغه سره خیانت کوي. بیا هغوی په خپلو کې یو د بل څخه پوښتنې پیل کړې چې په دوی کې به څوک دا کار کوي. د لویې په حقله بحث. بیا د هغوی ترمنځ ناندرۍ پیل شوې چې په دوی کې به څوک د ټولو څخه لوی وګڼل شي. عیسی هغوی ته وویل، د غیر یهودیانو پاچاهان په خپلو خلکو باداری کوي او واکمنان د خلکو خیرخوا ګڼل کیږي، خو تاسو داسې مه اوسئ، بلکې په تاسو کې دی تر ټولو لوی خپل ځان کوچنی وګڼي او مشر دی د خدمتګار په شان وي. خلک څه فکر کوي چې په دوی دواړو کې کوم یو لوی دی؟ هغه څوک چې ډوډۍ ته ناست دی او یا هغه څوک چې خدمت کوي؟ په یقین سره هغه څوک چې ډوډۍ ته ناست دی. خو زه ستاسو په منځ کې د یو خدمتګار په شان یم، خو تاسو زما د ازمایښتونو په وخت کې زما سره ولاړ وئ، لکه څنګه چې زما پلار ماته د پاچاهۍ حق راکړی دی، زه هم تاسو ته دا حق درکوم. تاسو به زما په پاچاهۍ کې زما په دسترخوان خورئ او څښئ او په تختونو باندې به کینئ او د اسرائیلو په دولسو قبیلو باندې به حکومت کوئ. د پتروس د انکار په هکله د عیسی پیشګویی. عیسی وویل، ای شمعونه، ای شمعونه، واوره، شیطان وغوښتل چې تاسو ټول وازمایي، ښه او بد سره بیل کړي، لکه څنګه چې بزګر د غنمو څخه بوس بیل کوي. خو شمعونه، ما ستا دپاره دعا کړې ده چې ایمان دې له منځه لاړ نه شي. کله چې دې توبه وویستله او بیرته ما ته راوګرځېدلې نو خپل ورونه دې قوي کړه. پتروس ځواب ورکړ، اے استاذا، زه ستا سره زندان او مرګ ته هم تیار یم. عیسا وویل، اے پتروسا، زه تا ته وایم چې نن شپه به د چرګ د اذان څخه مخکې درې ځلې ووایې چې ته ما نه پېژنې. د پیسو کڅوړه، خورجی نه وتوره. عیسا د هغوی څخه پوښتنه وکړه، کله چې ما تاسو بې د پیسو لی کڅوړې، بې خورجینې او بې له څپلیو ولېږلئ، آیا په هغه وخت کې ستاسو سره د کوم شي کمی وو؟ هغوی ځواب ورکړ، نه. عیسا وویل، خو اوس هر څوک چې د پیسو کڅوړه لري هغه دې د ځان سره واخلي او همدارنګه خپل خورجین هم، او د هر چا سره چې توره نه وي نو خپله چپنه دې خرڅه کړي او یوه توره دې واخلي، ځکه زه تاسو ته وایم چې د خدای د کلام دا لیکنه باید پوره شي چې وایي هغه به په مجرمانو کې وشمیرل شي، ځکه هر څه چې زما په حق لیکل شوي دي هغه به رښتیا شي. شاګردانو وویل، ګوره استاذه، زموږ سره دلته دوه توري دي. عیسا ځواب ورکړ، دا بس دي. عیسا د زیتون په غره کې دعا کوي. عیسا د باندې ووت او د خپل عادت له مخې د زیتون غره ته روان شو او شاګردان یې هم ورپسې لاړل. کله چې هغه ځای ته ورسېد نو هغوی ته یې وویل، دعا وکړئ چې په ازمېښت کې ونه لوېږئ. بیا عیسا د هغوی څخه یو څو ګامه لرې لاړ، په ګونډو شو او دعا یې وکړه. هغه وویل، اے پلاره، کچېرې ستا رضا وي نو دا پیاله زما څخه لرې کړه، خو زما رضا نه بلکې ستا رضا دې پوره شي. بیا د اسمان څخه یوه فرښته هغه ته راښکاره شوه او هغه ته یې قوت ورکړ. عیسا په ډېر سخت حالت کې وو او په ډېر جوش سره یې دعا وکړه او خولۍ یې د وینو د څاڅکو په شان په ځمکه باندې څڅېدلې. کله چې عیسا د دعا څخه راپاڅېده نو شاګردانو ته راغی او ویې لیدل چې هغوی له غمه ستومانه او ویده شوي وو. هغوی ته یې وویل، تاسو ولې ویده یئ؟ پاڅېږئ او دعا وکړئ چې په ازمایښت کې ونه لوېږئ. د عیسا سره خیانت کول او نیول. عیسا له خبرې کولې چې یوه ډله راغله او یهودا چې د هغو دولسو شاګردانو څخه وو د هغوی څخه مخکې روان وو. هغه عیسا ته ورنږدې شو چې ښکل یې کړي، خو عیسا وویل، اے یهودا، آیا په ښکلولو سره د انسان زوی دښمنانو ته په لاس ورکوې؟ کله چې د عیسا شاګردانو ولیدل چې څه کیږي نو ویې ویل، استاذا، آیا په تورو یې ووهو؟ د هغوی څخه یو تن د لوی کاهن په نوکار گزار وکړ او د هغه ښي غوږ یې پرې کړ، خو عیسا وویل، بس یې دی. عیسا د هغه سړي په غوږ باندې خپل لاس کېښود او هغه یې روغ کړ. بیا عیسا مشرانو، کاهنانو، د خدای د کور د ساتونکو امیرانو او نورو قومي مشرانو ته چې د هغه د نیولو دپاره راغلي وو وویل، آیا زه کوم دړه مار یم چې د توره او کوتکونو سره زما د نیولو دپاره راغلی یئ؟ زه هره ورځ تاسو سره د خدای په کور کې وم او تاسو زما د نیولو هڅه ونه کړه، خو دا وخت چې تیاره خپره ده نو ستاسو وخت دی. پتروس له عیسا څخه انکار کوي. هغوی عیسا ونیوه او د لوی کهن کور ته یې بوته او پتروس له لرې ورپسې روان وو. هغوی د حویلۍ په منځ کې اور بل کړ او ګرچپېره ورڅخه کېناستل او پتروس هم د هغوی سره کېناست. په داسې حال کې چې هغه د اور رڼا ته ناست وو، یوې وینځې هغه ولیده نو په ځیر یې ورته وکتل او ویې ویل، دا سړی هم د عیسا سره وو. خو پتروس منکر شو او ویې ویل، ای ښځې، زه هغه نه پېژنم. لږ وروسته یو بل سړی هم هغه ته وکتل او ویې ویل، ته هم د هغو له ډلې څخه یې. خو پتروس وویل، ای وروره، زه نه یم. شاوخوا یو ساعت وروسته یو بل سړی تایید کړه او ویې ویل، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا سړی هم د عیسا سره وو، ځکه چې هغه هم جلیلی دی. خو پتروس ځواب ورکړ، اے وروره، زه نه پوهیږم چې ته څه وایې. هغه له خبرې کولې چې سمدلاسه چرګزان وکړ. عیسا مخ راواړوه او پتروس ته یې وکتل او پتروس ته د عیسا خبرې ور په یاد شوې چې هغه ته یې ویلي وو، نن شپه به د چرګ د ځان څخه مخکې درې ځلې ووایې چې ته ما نه پېژنې. پتروس د باندې ووت او په چیغو چیغو یې وژړل. د عیسا سپکوی او وهل. کوم خلکو چې د عیسا ساتنه کوله په هغه باندې ملنډې ووهلې او وی وهه. د هغه سترګې وتړلې او پوښتنه یې ترې وکړه، اوس له غیبو ووایا چې ته چا ووهلې؟ او نورې ډېرې سپکې خبرې یې هم ورته وکړې. عیسی د مذهبي شورا په مخ کې. کله چې ورځ شوه، نو قومي مشران، د کاهنانو مشران او د شریعت عالمان سره راټول شول، او عیسی یې خپل شورا ته راووست. هغوی وویل، موږ ته ووایا چې ته مسیح یې؟ هغه ځواب ورکړ، که زه تاسو ته ووایم نو په ما به باور ونه کړئ، او که زه در څخه پوښتنه وکړم نو تاسو به ځواب رانه کړئ. خو له دې وروسته به د انسان زوی د مطلق قادر خدای ښي لاس ته ناست وي. هغوی ټولو وویل، نو بیا ته د خدای زوی یې؟ عیسی ځواب ورکړ، تاسو خپله وایئ چې زه یم. هغوی وویل، نور موږ شاهدانو ته اړتیا نه لرو، موږ هر څه د هغه د خپلې خولې څخه واورېدل.